السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې ورځې راهیسې پیل شوي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې. خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمېر ګاونډیو په شمول یو شمېر هیوادونو بیرته د خپلو سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 50 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمی په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عام خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لطوال ویلي وسلې به هغه محل حکومت ته وسپاري چې دوی ډاټ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغه پر لطوال په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزه پریکړه کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولی. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو څلرویشت کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې حماس ویلي دوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بل ورته د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسي اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یوې رضاکارې ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي یې ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېد د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصیری ګولونه ووهل. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې د فراه د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافي ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو .com. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 11 ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزن د واکسینو نوې کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیون او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 11 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خورېږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پیل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلي وو سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي. د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن راسره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې وسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دا هیڅ سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که ووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راشي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نه مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي، استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزو نه ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته آفرین راکاوه یا کوم انعام د مضمون لپاره راکاوه د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې راکاوه، په پښتو کښې راکاوه، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جوراته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جوراته شې را سره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې. اول بې جوراته وم، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه زما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات مختاره مونږ هڅولې. مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان هم چې سنفیانی نوی زمونگا خوین دو گوندی وی مونگا دی کورنی دی کاکا لو دا غسی وی مونگا زیادتر از طول سنفیانی سمیمی وی را سر
سو بچه اوکی که ناسته دی مکتب که؟
مکتب که زیادتر از پا استاز چه که نوالا من ویتا سو پا اصلا پسیم که وارا وی لطو بلا چلو مزا وارا دولی ما نغاٹی وی سکا زی پا گزنوالی که پا مکتب که داخل کرم نو استاز دی دیل پار پا اول صفتی که نوالا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دنه وس د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه یې ویلی استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندو مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم درسره شته څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ را ته او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأت وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شوه مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زه بل سبا چې موږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی. حتی آخري ورځ باندې موږ ټولو چې خوله تمرین کوله ټولو ویلي وایه دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې موږ سره یې شریکه کړې؟
نه، هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې موږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یې باندې مم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو. استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ موږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې موږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، موږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې موږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دیش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به موږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزه کک کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په موږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې موږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه موږ کور سره چې مصري د ملکه سریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نزې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو موږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ د دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در تر څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایما ځوان له هغې ورځېنه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو مه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ در ته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سره ضروري ما خپلې خویندې تعلیم لروري، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې د مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره طریقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمې. زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنې، ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمایې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمایا مور یم. او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، معلورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلما د آزادی میلما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې، یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره، د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی، دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلې دي، بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي، هغلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه. اوس کار یې کړی وایي، ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو بهتر معلومه د سمخ یاغه کسان سره رشوت نه کول غلا نه کول او د حق نه کول یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر د غرولی دومره ماش نه ودی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سپوي او وخت سه دولسم مخلص کله او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت منه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې رسمي مونږ ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دسی یعنی مخکو کنه دوی یار سو د احترام په سترګو ورته کتل سه دولسم پاسه ده ورو 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 یعنی هغه لسانس مو يم سو باید څو کوار سو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت سه باید تنظیم وایم ولی په دې سه زما قوی نه یې زه نور نسم کولی چې وظیفه وکړم یعنی کنه سیدي سه وګوري اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده کومه کوم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړم ما پنتون وویل هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې سو لګډ وډی و ته اوس امارات سره اغله بعد لږ نه بیا پنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش مو سره دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه ده چې سه پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون د وسم فعال ده دلته مو کوم رشته ولوسته
کوم رشته فعال ده خو ما پس فونه د کزینا ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مو خو خیده دا رشته او ای اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلې ده دا کار چې مخته وړي
بس تړلې دی او خو اسنه خو دا خو ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره سکار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کځې دغه پروژې نه برخمنې سي پځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګ په خپل په خو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه ده کلیوالو خځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزې خوسته کوي او ماشوم هم په دې پیږي څه حق لرم کنه خزې خو بيږي ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې خوشې بعضې برنامه به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به توفې ورکول مثلا ښځو ته به مسو تاسې دا حق لري مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه څه حق او حقوق لرم خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر هم هغه حنانات ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شي و چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیر مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرسته کولی او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره
په دغه سوالای په لره پرتو لسوالای کې ما د بې وزلو خزو لپاره موږ پروژې تدبیق کړی 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بې وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو ما د باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو باندې کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي زده درته د لرې پرتو ولسوالۍ دي ولسوالۍ د صدیقې او ښځه سکونډه کېږي سره اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري څه دبل میړه دبل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په یغې باندې بکینی د دې فامیل سرپرستی به د دې په خپل غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دا خور مثلا نشته زردري مثلا که موږ به د سکونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که دسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور دسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا شنو مرکړې دي چرګان مرکړې دي واوی مرکړې دي چې مثلا دوی دغه نه د دوی دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینګونه ورکړې چې مثلا کته د غوا ساتي دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې دوی ته ترینګونه ورکړې چې موږ تا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو چې ته د غوا د خپل ځان لپاره وساتي خپل بچیان دې په وساتي هغه باقي مانده شودي مسکیسي وي هغه خرڅ کړي دغه په پیسو باندې د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي یعنی موږ د ډیرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر چې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې ده هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا یما عادت ده که نه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي چې زه باید یو انسان تبعیض ونکړي مثلاً موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې ضرب ده یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده ټول مرسته ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه کوم
کله تبعیض نه خبره تېره شي یو د چې ډېر مستحق ده یو د چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ
مثلا یتیمان لري کور کې بېوزلې دي نارینه نه لري هغه ډېر مستحق دي په اول قدم کې باید یې غو لاسنیوی وسي دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي حکومت وسي
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د خور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو د هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل سو ته خدا او مې بشي نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بشي ټولې موږ ته دیسه سوال که خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که ځان سي کنه هر و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي خلک
ډېر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوري کلی او باندې چې مثلا تاسو دا د پټېری باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
ونه لري صاحب زده کړې کړي دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارن والی او قضای ویلې بل زوی مې دغه پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې تولسم نخلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات دري په دې ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لیږلې په ویزټ په دلته ویزا لګیې هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار مې یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پانتونی وویل دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پانتونی مو ویل بعد لږه نه پانتونو نه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغه څه بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه د سزده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي بېکاري نه اوس هغه متوقف
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیابه شو او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله ورځ مې ورته معلومات وویل چې تاته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم وویم دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخت
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
خپل
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیرې بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیرې بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ولسوي
د مرستو اندازم کوم شوی دا او بل موږ هم د سپازادانه په دغه نسو کوي سلاړ څه مثلا ایدوی نه نظر ته کوی دی د کارونه سره ته کوی دی ته نه وونکو سایه د نور نور څه والی مثلا څه تقاضا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لا یا د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یې غونه نظر ته کو سو وی ګور سایه دی په سایه کې صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کوي نه کوي وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیرې بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلاو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل بالکل دغه نظر کې نیولې ده ما ویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې همڅه کې کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه همڅه کده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه همڅه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بعد لږه نو ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لدی د ټیلوغ ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم امزکه څه شګلی نه د موږ یغې ته په نظر کې نیولې دي بادام او باقونه مرته جوړ کړې دي مثلا سوق د سبزی لپاره امزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچنګاردنګ یا باغچې خانګي سوی د یو لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مداري والی سبزیجات والی هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستور سره کړل
ډیره زیاته تقاضا دوی په کوم برخو کې ده
ډیره زیاته خوځا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زنانه زیاتره د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نورسه به موږ راتلونکي پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ راتم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله، بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، خزینه وي، موږ ساتو د هغه بیرته هغه سې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې وو. تاسو باور وکړئ سه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وو دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول.
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټرینینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، یو کور کې سزت للی، مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې، دی خپل لور ورکړی و، اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی، تا نه دی، حق دی ته، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی وو. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د خبرو په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړه، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو ولا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده، چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا خبر دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري
صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره څه ورکړم ته فکر ده، کنه ته دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل سي، نارینه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبر مکو هغه د دومړنی انتخابات چو د کدی د ولس مشر انتخابات کدی ولس جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر پورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناریونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول د سجمې دا به یې ویل په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسوه دوی ته معلومات ورکړي نه ډېرې ښځې پوهې وي تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله دوی ویلې سه نه موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو هغه یوانې منارینه وو صحیح ده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاسې یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس اوس بیخي نه سه اوس د ښځو نه بیخي هغه خوږې خاطرې تر اخیستل شوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په دغه وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوږه خاطره ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیا وزیرې کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ اسناد ملانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېد نو هغه بیا ډېره ترخه خاطره وه
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو اوسې ښځه حق غواړي اوسې غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه فعلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرفې
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملمه او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
Thank you.